پایان رسید. حالا هم سال محمد صالح با شماست.
ډیر مننه ستار فروخت عزیز. ستړي مسي د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده. د دې او ساته خبرونه په پایل کې دره پور وري چې په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلوال بریټ سوي دی. اجرایی رئیس د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره نن د یو هیئت په مشرۍ ایران ته ځي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. نن د شنبه ده، د مرغوم یا جده 2018 میلادي کال د جنوري 4 په پایل کې له اسد الله الدین نه خبرونه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. او سعودي عربستان پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د خبرونو تفصیل. تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه وشوه. وسلوالو د تیاری تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړ. اول د دوو چاودنو وروسته د ډزو راپور ورکول شو. تر اوسه د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د حمله د معلومه چې برید کوونکي څو تنه وو. تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. په پام کې ته چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزه هم خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله عبدالله به نن په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم د څلورو پرله پسې بریاوو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو. لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوه کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کور ته راوړ او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ 45 اوره مسابقه کیږي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد کې د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 55 اوره مسابقه به د چهار شنبې په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به دوه شل اوریزې مسابقې هم ولري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر تیره شپه وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې ده.
زمون شاهی حکومت د دغه حقایقو پرانا کې له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپلو ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسلګری او اړوند ادارو څخه د خپلو استازو د وتلو غوښتنه کوو. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پریکړه مو ورته ابلاغ کړی ده.
د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقی النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. النمر د هغو وڅلوېختو شیعه او سنی مخالفو په ډالو کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. د ترکیه سرحدي ګارد او ترکیه کبنیونکو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچني ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. چارواکي وایي له دې کډوالو څخه 12 کسان چې درې ماشومان هم پکې وو د هلیکوپټر په وسیله له دې ټاپو څخه وژغورل شول او پاته کسان د کبنیولو په کوچنیو کښتیو کې راوستل شول، ځکه د سرحدي ګارد لویې کښتۍ د لویو ګډنګونو له منځه نشوی پورې وتلی. روسل دې چې سلګونه زره کډوال چې ډیری د سوریه له جګړې تښتیدلې دي د ترکیه او یونان له لارې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل، ترکیه ژمنه وکړه چې پر خپلو سرحدونو د څارنې لپاره به اقدامات نور هم پیاوړي کړي، خو له دې سره سره د ترکیه د اوبو له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو بهیر روان دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ هغه ویډیو کم اهمیت بللی ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د ده څرګندونو ته اشاره پکې کړې. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د ټرمپ وینا خپلو لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې له القاعده ډلې سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر یې خپره کړه د ټرمپ د وینا هغه برخه راخیستې ده چې امریکا ته د مسلمانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ټرمپ له وینا وروسته ویل شوي دي چې لویدیز به بالاخره د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ټرمپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطي اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي، خو ټرمپ پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې د خپلې پخوانۍ وینا دفاع وکړه او وی ویل چې دای پر خپل خبره ولاړ دی. د دې په وینا افراطي اسلام یو ستونزه ده او باید د ستونزې ته د حل ولاره وموندل شي. ترامپ د پاریس تر روسي حمله ته اشاره وکړه او وی ویل چې له سیاسي نظره ښایي د خبره سمه نه وي، خو دا یوه لویه ستونزه ده چې باید حل شي. نظر پوښتنې ښیي چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو کاندیدانو کې له نورو مخکې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ایوا او نیو همشیر ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو غوراوي ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجی او ود خیسوی د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال تر پرونی مسابقه ورسته په بلخ کې د هندستان پر قنسلګری وسلول بریڅوي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر پر مهال د هیواد سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري کوي او د افغان دولت دغه غوښتنه مطرح کوي.
افغان کډوال باید کزور اړ نشي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې د ابتدایي زده کړو او لوړو زده کړو چانس ترلاسه کوي.
د زابل د لوري پروتو سیمو اوسیدونکي وایي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري.
موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. کلینیک هلته نشته، اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک شته او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي.
سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. د ایران مذهبي مشر
سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنن که این خون دامن اینا رو خواهد گیره، پدرشون در میاره.
دورکو از زن و دلت پروگرام په همده خبرونی که در نور مطالب و ترچنگ آوری دلیسه. تیرشپه په مزار شریف کې د هند قنسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو وسلولو ترمنځ نښته سوې ده. مخکې تر دې چې دا راپور در اورو بله مسله څېړو. په پام کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر په لړ کې د افغان کډوالو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن تهران ته ځي او له ده سره په پلاوي کې شامل چارواکي به هم له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل له احمد تکن اوري.
په پام کې ده چې د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. اټکل کېږي چې اوسمهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان دېره دي چې یوازې 8.5 زره یې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو 1 میلیون نور بې قانوني اسنادو ژوند کوي. ویل کیږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان خوانځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په کتنو کې پر دې ستونزه خبرې وکړي.
د اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې پرې بحث کېږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یعنی ځوانان په ایران کې د زده کړو
د ښاغلی فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایرانی سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. د اجرایه ریاست سرچینو همداراز ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د چابهار بندر لیدو ته هم ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تیره ونی وویل چې له ایران سره د بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال موافقه شوې چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه به هم زیاته شي. د افغانستان په دولتي پلاوي کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم شامل دی او ټاکل شوی چې له ایراني چارواکو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکارۍ موافقې هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو وسلوالو ترمنځ نشته سویدا. وسلوالو د تیارې تر خبرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماټیک دفتر بریت پایل کړ. اول د دوه چودنو وروسته د ډزو راپور ورکول سو. تازه معلومات څرګندوي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې وک کسان ټپیان سوي. د نورو مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم څرګنده نه ده چې بریت کوونکي څو تنه و. چا د بریت مسؤلیت هم نه دی منلی. دا بریت په داسې حال کې کېږي چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال مسابقه وسوه. رحمان حبیب زیدا مسله تعقیب کړي له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیب زاد صاحب، څه دي تازه جزئیات بریده درېدلې که اوس هم روان دي؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته سلام لرم. د ټول اورېدونکو ته سلام. له همدې څخه تقریبا 9 ساعته تېر شوي دي چې لا هم په سوال بریده او افغانستان کې ځواکونو ترمنځ په سیمه کې جګړه دوام لري او د بلخ هم ځواکونه وایي چې سیمه قلابنده کړې او دوی په یو کور کې راګیری ترسو هڅه کوي دا کسان له خو وګرځوي او یا هم تسلیم شي. دا څنګه نام لا تیر شپه شاوخوا نه ختچی وی چې په پایل کې دوی زوراول چاودې نه هم کوسګری په وان تر سره شوي. له هغه وروسته چارواکو هم د نړیوال معلومات د رسنیو سره شریکل خو د ځایي کسانو په حواله چې بېدګلو لومړی په هند کنسلګرۍ حمله وکړه او د هغوی د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه ترسره کړه. له هغې وروسته یوه کور ته ورننوتله او هغې ځای څخه یې په هند کنسلګرۍ برید ترسره کړه. د بلخ د والي ویان په هم د پېښې پخلی کوي او وایي چې دا کسان د سید نورالله په نامه د جنبش حزب د یو پیاوړي غړي په کور کې ځای پیدا شوي او د هند پر کنسلګرۍ حمله کوي. بلخوا د بلخ د امنیت عمر عبدالرضا قدیمي چې ما ورسره څو شېبې مخکې خبرې درلودې، ده ویل چې دا کسان د دوو کسانو اصلي موخه نه ده معلومه چې آیا د دې حزب د غړي کور و که اساسي موخه یې د هند پر کنسلګرۍ برید وه. خو دوی سیمه قلابنده کړې او دا کسان محاصره دي چې ډېر سر به
بلې. حبیب زای ته تاسو یادونه وکړه چې زه د نقیز معلومات ورکول سوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي؟ څو کسه ټپیان دي او څو کسه وژل سوي؟
امه چې څو کنه وایي چې په سیمه کې یوازې یو ملکی کس ټپي شوی دی. خو ما شیبه مخکې د بلخ روغتون له چارواکو سره خبرې درلودې. دوی وایي چې له سیمې څخه 9 کسه ټپیان او تراول شوي چې پکې 5 پوځي کسان دي چې د دوو حالت نازک ښودل شوی او دوه نور ملکی وګړي دي چې له سیمې څخه دوی تراول شوي او ښایي چې ځکه جګړې ډېر دوام درلوده د تلفات شمېره
هم که نور هم زیات شي او په سیمه کې له هم جګړه دوام لري، سیمه قلبند شوه، د ملکی کسانو په تاګ راتک باندې لګول شوی، خلانګرانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه ته ورنشتي شي.
تاسو له چارواکو سره چې خبرې کړې، هغوی څه وایي چې څو تنه برید کوونکي دي دا چې قونسلګری ته نږدې حمله پیل کړې ده؟
ښایي د بریدګرو شمېر تقریبا له 500 څخه ډېر وي، ځکه په سر کې دوی زورورو چاودنې ترسره کړې او د شپې په اوږدو کې هم د زورورو چاودنو غږونه تر غوږو راتله. خو برید تقریبا 9 ساعته کېږي چې دوام لري. ښایي د بریدګرو شمېر دقیقا د دوی په حواله چې د 500 کسانو څخه ډېر وي، خو دوی سیمه قلابنده کړې او پاته کېږي چې دا کسان تسلیم شي.
مجیب رحمان حبیب زایو په مزار شریف کې ومردل چې د هند پر قونسلګری برید یو لساته ورسته هم دوام لري. د بلخ چارواکي وایي چې سیمه کلابنده کړي او برید کوونکي چې شایي شاوخوا 15 کسان وي په یوه کور کې ایسار کړي دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. چارواکي وایي په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو بڼه بدلیږي. دغه پوځي عملیات له یوې اونۍ راهیسې روان دي. دا چې د عملیاتو د بدلون پریکړه څنګه سوې ده؟ شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. د عملیاتو د بدلون معنا څه ده؟ دا خبره چا کړې ده او دغه عملیات به څه ډول بدلیږي؟
ډېر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په دې وروستیو کې چې دغه یوه اونۍ کېږي په د ننګرهار د شینوارو په ساحو کې د افغان ځواکونو لخوا نه د عملیاتو بڼه چې د هغه هوایي ځواکونه ترسره شوي دي، چې دا خپله د افغان هوایي ځواک لخوا نه په مختلفو سیمو کې چې په اچین ولسوالۍ کې چپلیهار او هسکې مینه کې دوی په پرله پسې ډول هوایي بریدونه ترسره کړل. د هسکې مینې او د چپلیهار د سیمې اوسېدونکو په وینا باندې ته تلفات وو، ولې په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسوالۍ د غالب مجاهد چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي، دغه هوایي بریدونه ډېر ګټور وو. له یوې خوا دته په لسګونو داعشانو ته یې مرجوب اړولې ده، او د دې تر څنګ همدغه هوایي بریدونو په پایله کې د وسلو زیرمې په بشپړ ډول له منځه وړې ده. د دوی په وینا باندې دغه هوایي بریدونه ډېر ګټور دي، او که چېرې دغه دوام وکړي نو د ځمکنیو قواوو لپاره به زمینه بېرته برابره کړي چې دغه ساحې د وسلوالو پاکې کړي او بېرته به خلک سیمو ته کړه شي.
په عین حال کې داسې راپورونه ستا چې په شیرزاد ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې پیدا شوي چې ځینې کسان مجبوره کوي په جنګ کې برخه واخلي، دغه راپورونه څومره دقیق دي؟ دا څوک دي او خلک د چا پر ضد جنګ ته هڅوي؟
همدغه اندېښنې دلته په سیمه کې ازادي راډیو سره هم شریکې شوي دي. د شیرزاد ولسوالۍ د سیمه ییزو خلکو چې کوم شکایتونه کوي دي ازادي راډیو سره په خبرو کې، هغه وایي چې یو ستونزه خو دغه ده چې په دغه ولسوالۍ کې ځینې محلي قومندانان چې هغه د طالب ډلو کې دي، امارت اسلامي سره دي، دوی د خپلې وظیفې څخه سوء استفاده کوي او د خلکو د ځمکو حاصل چې هغه کسان چې هغه په وظیفو کې دي او له کلو نه بهر دي، د هغوی حاصل اخلي. او د دې نه وروسته په دې وروستیو کې هم دغه دوی وایي چې تازه تازه داسې اندېښنې هم شریکې شوي دي چې خلک دې ته په زور اچول کېږي چې دوی د طالبانو لیکو ته لاړ شي او د داعش په وړاندې په لومړي خط کې وجنګېږي، چې دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
او په خپله ولایتي ادارې څه کړي دي؟ ځکه له یوې خوا داعش خلک وژني، خلک ځپي، له بلې خوا وسلوال طالبان لکه تاسو چې یادونه وکړه خلک جنگ ته مجبوره کوي، په ماینس کې ملکیان دي چې قرباني ورکوي. د ولایتي ادارې چارواکي څه وایي چې په دې برخه کې دوی څه تدابیر لري؟
د ولایتي ادارې چارواکو خو په وار وار همدا ژمنه ولسونو سره کړې ده چې دوی به په دغه لرو پرتو سیمو کې که هغه ته طالب وي او که داعش وي، دا دوی سره مبارزه کوي، دغه صاحب له وسلوالو پاکوي او ولسونو ته به د دې زمینه برابرې چې هلته ارامه ژوند وکړي. خو لا هم په د ډیورنډ کرښې په نورو پرتو سیمو کې اوس هم په ځینو سیمو کې چې هغه خوګیاني او شیرزاد او په دغه ساحو کې وسلوال طالبان فعال دي، او د هسکې مینې نازیان او اچین په یو شمېر سیمو کې او د کوټ په دغه ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ډله فعاله ده. نو ولسونه هم د ولایتي چارواکو ژمنو ته په تمه دي چې دوی عملي کړي او دغه ساحې له وسلوالو پاکې کړي.
ډېره مننه.
تر اوسه پورې اوس هم په هغه ساحو کې د وسلوال فعال دي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت یې را سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
د شفیق هدایت پنوم اوریدونکو لپاره په خپل پیغام کې لیکلي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او افغان هیئت روسي سفر کومه فائده ونه لري، ځکه دغه هیواد تر دې مخکې هم چارواکو سفرونه کړي او د ایرانی چارواکو په وادو غولېدلې دي. عطا محمد مرادی له سمنګان څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې د اجرایي رئیس عبدالله له ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي، ځکه دغه کډوال په دې هیواد کې ډیر سخت ژوند تیروي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي په کندهار کې هر وظیفه په واسطه خلکو ته ورکول کیږي، ځینې چارواکي پر مهمو پوستونو خپل خپلوان مقرروي یا هم د مقرریو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. صدیق الله له هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي. هیله ده هغه وسلوال چې دغه بندیز یې لګولی پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. لطف الله له زابل لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې صادقانه رول نه لوبوي. سمیع الله بارکزی له هلمند پوښتنه کړې چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ بله مسابقه کله ده. اوریدونکو ته باید یادونه وکړي چې د افغانستان او زیمبابوې څلورمه یوه ورځنۍ مسابقه به نن ترسره شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا دعا کړې ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وګوري، ځکه د دغه ولایت په ډېرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه 8:09 وروسته پیلېږي. زیاتو ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پر پرونی مسابقې تبصرې خپرې کړې دي. نوریاس نوري ځینو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې په اړه مطالب خپرې کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند فوټبال ټیم دوه د یوه ګولونو په وهلو سره له افغانستان د جنوبي اسیا اتلولۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسو. ستیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند د دغه جام د اتلولۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په یولسمه دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیې څخه برخمن و یو ګول ووهه چې دوه د یو په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال دغه جام اتل و. هندي ډي ان ای ورځپاڼې په یوه مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلي افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلن سره مخامخ کړی، خو د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي، خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یو قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي، دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او له افغان ځمکنیو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړي امریکایي جنرال د خبرونې ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر وویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې دغو ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوو چې په همدې کچه ځواکونه په 2016 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې یو نوی پلان اعلان کړ چې له مخې له دې هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ورو کیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2016 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې وویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کمپل به بحث او خبرې کوي هغه د اوسني ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولی شو په دې برخه کې له دې زیاته مرسته وکړو. د خبرونې په وینا امریکایي قماندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قماندانانو ته د سلام مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه همدا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنګین په څیر مهمې ولسوالۍ نیولي او د سیمه ییزو حکومت د نسکورېدو ګواښې کړی پیل شوې ده.
د زابل ولایت په زیات ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټخر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د زابل د اټغار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا ته میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنۍ روغتیایي کلینیک تړلی او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغار ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 70 کیلومتره فاصله لري او له کندهار تر دې هم ډیر لیرې ده او نشي کولی چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکۍ ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغار په خپله رسمي ولسوالۍ دا اوسیدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
د اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض یا تر کنداره پورې رسوو. دا اتیا اویا کیلومتره مځکه ده. زمای دی نالته امبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو څوه موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. زیات ستاسي کلینیک هلته نسته. اته میاشتې کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي هغه مریضان تر شینکۍ نسي رارسولی. بیا چې راویرسي په شینکۍ کې وفات سي بیا چې د تر زابله پورې راځي. مثلا ستونزې ډېرې لري. دا د شینکۍ لار تر اته غره پورې دا لار مینونه هم لري. د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت څخه د دولت ته لوړپوړو چارواکو څخه د تداوی په هکله چې د اتغر کې کلینیک جوړ سي او د خلکو مشکلات ورحل کړي د خلکو مریضان هلته تداوي سي.
دوی وایي حکومت باید د اټغر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټغر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي تر څو وکولای سي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنۍ کلینیک تړلی و خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی و. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مرسته تېره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلی کلینیک بیرته پرانیست او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
پاټغر ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بند ولو. خوش پښتانه اوس د ولایتي شورا د ولایت مقام او د منطقې د سپین ږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. اوس تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځو کې مو بېرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص شو. پاټغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس یې تازه په فعالیت بېرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپل یوازیني کلینیک د بېرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک لګونو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو جګپوړی غړی نیولی. دغه کس غوښتل چې دې ډلې ته نوي کسان جذب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د دې هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګپوړی غړی 4 ورځې وړاندې له دغه ډلې سره د تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور به په داعش ترهګرۍ ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضی خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اوري.
تېره شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو ترمنځ وسلواله جګړه شوې ده. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتروالۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د ترکیه سرحد دی ګارد او ترکیه کب نیولکو 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچني ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د ده څرګندونو ته پکې اشاره کړې ده.
د خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولای چی پته ده azadiradio.com. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وی دا پرې کړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړل. احمد تکل او نور تفصیل.
د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماتیک مؤسسات له دې هېواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه ناوخته په ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوی نه به د دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نه میگذره.
النمر د هغو 30 کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
ځینې کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې پر اقتصادي او امنیتي وضعیت اغیز وکړي. د اندېښنې وروسته له هغې پیدا سوې چې په سعودي کې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې مظاهره وسوه او مظاهره کوونکي د سعودي عربستان سفارت ته دننه سول. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې دا دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه یو د بل وړاندې جګړه پیل کړي، خو زیاته کړه چې په غیر مستقیم ډول به د دوی ترمنځ حساسیتونه زیات کړي. اسدالله الدین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځني ختیځ هغو پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ سیاسي رقابت موجود دی. په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاسته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کوي چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه به تاسو ویل له څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په طرف کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لږکي اوسېږي او د هغوی په راس کې همدغه اوسنی کوم شیعه روحاني مشر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعو ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو تر سرحدونو پورې ورسېده. د شیعو دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې.
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویلي چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویلي چې الله به له دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زه تاسو همدې خبرې ته راتللم چې دا چې سپای پاسداران د شیعه ملا د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی په سیمه کې خطرناک حالت همدار چې ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه او مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیان نه دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. دغه مسله ده چې خطرناک ثابتې دی ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولی شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو په سفارتخانو په سرګریو په نورو مسایلو حملې وکړي.
تاسو د سعودي عربستان د اقدام چې دغه شیعه رهبر اعدام کړی دی او د ایران د سخت غبرګون سره هم مخ شوی دغه کاري دا څومره د اندېښنې وړ یوه موضوع بولئ زمن کې امریکا او اروپایي ټولنې هم په دې اړه سخت اندېښنه ښکاره کړې ده؟
ګوري د اندېښنې وړ خبره دا ده چې یو خانه دا دواړه اسلامي هیوادونه دي او دواړه په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ د رهبرۍ دعوې کوي. که د دغه دوو هیوادونو ترمنځ په سیمه کې داسې تشنج او تاوتریخوالی راپېښېږي چې هغوی کې مستقیما دوی داخل شي او مستقیما یو د بل په وړاندې ګواښ وکړي نو طبیعي خبره ده د دې اثر به په سیمه باندې هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې که چېرته په دې سیمو کې جګړې راپېښېږي د دې ترمنځ جګړه کېږي نو دا د تیلو هغه هیوادونه دي چې تیل پکې ډېر دي په سیمه به اغېز پرېوځي.
د ریاض او تهران ترمنځ پخوا هم ځینې ستونزمن مسایل وو، خصوصا کله چې سعودي عربستان په یمن کې حملې پیل کړې. څه فکر کوي اوس څومره احتمال د دې شته او ویره د دې شته چې دغه دواړه هیوادونه مخامخ په جګړه کې سره ښکېل شي؟
په سوریه کې، په یمن کې، په عراق کې، په دې سیمو کې په یو نه یو ډول په غیر مستقیم ډول دا دواړه هیوادونه په جګړو کې ښکېل دي او دغه جګړې تقریبا د دې دواړو هیوادونو له خوا نه تمویلېږي. هلته کسان لري دا چې مستقیما به یو د بل په هیواد باندې تعرض وکړي. فکر کوم چې یو صبر ډېره سخته به په دې خاطر چې په سیمه کې د امریکایي قواوو موجودیت په عربي خلیج کې په دې سیمه کې او د بهرنۍ نړۍ موجودیت دلته په خاص ډول د امریکایانو او د برتانیانو ممکن دوی به دا موضوع دې حد ته پرېږدي چې دوی د یو د بل په اهدافو باندې یو په بل باندې حملې وکړي.
په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي د پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحدو ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د سعودي حکومت یو شیعه مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. د ورکو ازنه د لټي پروگرام د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. پدې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر بمونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلازه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروگرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي رادیو اوریدونکي او کارکوونکي ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي. زموږ یو ملګری دی چې کاري شفی نومیږي او ولد میردین ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درګې ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپله اوري، که د دې په اړه چا ته معلومات وي نو مهرباني دی وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0511-9595-8110. او بله شمیره ده 0 84-15-10-1. او السلام.
زه به ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. نوم مې شیر احمد تسل دی. پیغام د ورکسو عزیزانو خپرونې ته پرېږدم. زما یو د ماما زوی دی، محمد نسیم نومیږي. تقریبا یو کال او شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. که هر چا د پاره معلومات راکړي ډېر زیات به زه خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0-8-45-1-00. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-8-45-1-00. ما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د ورکوسو عزیزانو خبرون ته د ازادي رادیو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشروي او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې د همکار څخه مننه کوو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې
تاسو پیغام پریښو وروره بره کوم لازم پیغام نشر کی بیا به هم درسه خوشاله سم نور د خدای په امان
معلومات لري په دغه لمبر دي موږ ته زنګ وي 0-5-0-2-9-2 یا د تلیفون شماره ده 0-5-0-5-0-0-9-2 شیرینی دی وروره ارم سمان رو چې په دې اکر معلومات لري مو ته دې په شما د بل لاس ته لاس کې سلام علیکم
السلام علیکم او الله دې ام کندار څخه یو یو دوه فرق دی زه رحمت الله ته نام دی نو دا چې سر په کوم رنګ دې شنې ستې دې په وزو باندې درون دی نو دا چې زدرې کال کې چې نظر کسه وي په معلومات نشته نو ار مسلمان رو د ازما پیغام او یا د خپل د ازغه او د پدې شمره د تماس نه شي سپور و سوال څنګه چا یويش او پینځه پینځه او دا شمره ده یا پاتې ازادي راډیو ژوند لري ډیر مننه د ازادي راډیو څخه والسلام
زه عبدالمتین د کونړ ولایت د اسمار او لسوالي اوسیدونکو دی ګذر دی ګذر کې اوسیدونکو زما یو ورور د تقریبا د لوی اختر نه ورځ مخکې چې په ورک شوې ده د کورا په زبان باندې چاړه ده او په غاړه کې یو تعویذ خوم لري او که هر چا ته په دې دغه ماشوم معلومات دي ډېر لس کلن عمر لري او په دې اړه هر څوک معلومات لري موږ ته د پدېش مې روز زنګ وهي 0-9-25-25-6-1 او بل شماره هم اعلانو ما 0-9-00-18-15 هر چا چې په دې اړه باندې څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمې روز باندې ټلیفون وکړي او بل نور کوم پیغام ورته نه لرم خو د افغانستان خلکو ته ښه ژوند غواړم الله په امان
الو السلام علیکم زه سراج احمد یم د غزنی ولایت د اردو د کلی څخه تاسو ته په تماس کې یم زما یو ورور نصیر احمد نومیږي د جمعه محمد زوی دی دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او تر اوسه د دغه په هکله کوم معلومات مو نشته که هر څوک لیدلی دی او یا خپل زموږ ږغ اوري نو مهرباني وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شه 0-5-4-9-9-1-2-1 خپل شماره یو ځل بیا تکراروم 0-5-4-9-1-2-1 که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شینی بیا واخلي
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم د نهم یو زیاته د سهار سره نه ده کمل او زما دا پیغام دی د ازادي ورډیو ته ورسیږي چې موږ یو ورک ورک کوي ده اغه دا رقم چې موږ تقریبا 3 کال کېږي چې ما د وندواز زیدي انځل اسکال تقریبا عمر لري او ګونګي هم دی او په جبه ګونګي دی او په غوږو هم کندي تقریبا 3 کال درې نیم کال عمر کېږي چې د خپل کور څخه د کندهار د ښار څخه ساتره کوي دی او د نن خپل عزت الله نمیز او د پلان نصیب محمد دی پلار یو شنزوري بوډا سړی دی هغه نشي کولای چې خپل یو درک او خرکه معلوم کړي زه وندوالم په دغه باره کې چې څوک معلومات لري د دغه عزت الله په نامه چې ګونګي دی او په غوږو هم کندي په هیڅ نه پوهیږي هر یو ته کې معلومات شي نو په اړه دې په دغه شنیری ته زنګ ووي 0-9-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- شپته وساو نه نیوی که هر چاته په اړه معلومات یو وروره مرخه دې زنګ وی چې پلار یې ډېر خوشاله دی یو مور لري او بل نه دوست او نه قریب لري هغه یو شپږ پلار یې بوډا دی خورکۍ جرګان خرڅوي معامله خاصه جرګانو سره کېږي جرګان خرڅوي خورکۍ په ګاډۍ کې نو هر یو که په اړه معلومات لري د دغه سړي معلومات چې وکړي د خدای دپاره خدای دې اجر عظیم در په نصیب کې ټول اوریدونکو او وطنوالو ته السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه عبد الستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زه وروسته چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي د قندهار او د ګردک پر لویه لار باندې، نو هېڅ معلومات یې ما ته نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ، ما ته ټلیفون زما ټلیفون شمېره ده 0 او 5 2 2 8 3. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 او 5 2 2 8 3. وسلام او احترام تل تر سره دي په ژوندۍ بڼه ازادي راځي. خدای په امان.
زه پلان میګم د احمد جعفر اکا زوی یم. د جاکته ولسوالۍ د غزني د ولایت یعنی کلا د کلي یم. یو تره مې نادره کسه وه ده تقریبا 21 کاله کېږي، زه پیدا سم ما نه دل درې. نو اوس کېدای شي چې لاندې موږ تره د یا بل ملګری کوسری که هر څوک یې نو په داش میاره باندې زنګ ووهي چې تر وایا او درې اته او درې اووه 0 5 5 5 5 دېش میاره باندې ما ته زنګ ووهي 60 روپۍ انعام ورکوم. او یو ورور یې چاقان نومېږي، بل ورور یې محمد اکرم نومېږي، تر زمینه چې محمد اسلام نمیږي او نصر الله نمیږي او فضل احمد نمیږي، دا چې تر زمین دي دا کېدای چې په 2 نمبر باندې ما ته زنګ ووهي. بیا دا شمېره ورته ډالې کوم 0 وایا 0 وایا 8 دېرش او 0 5 5 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم میرزی صاحب، ته یې ما سلام ورسی. زه میرزا خان د غزنی د کلاباغ اوسېدونکی، داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغسای څخه ندرکه سوی ده چې عمر یې 16 کاله ده. دا 16 کاله کېږي ندرکه ده. چیرې هر څوک په دې اړه معلومات لري چې نی ورته ورکول کېږي په دې نمبر دې تماسي 0 9 0 3 0 5.
لاندې میګم د علي کلا د کلي یم. نو ولسوالي مجاګ ته ولایت هم غځې ده. زموږ یو تره ولو علي محمد نومېدو، دغه تقریبا 1 کال به وتلي چې ندرکه ده. اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په اعلان کې ده نمبره دې زنګ ووهي. زه چې احمدخان زه یم او دی یو ورور ده او بل ورور یې هغه نومېږي اسلم. نو که کولی چې دېش مهرباني له ما سره زنګ ووهي او د دغه نمبر ته پیدا کوم 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
شي نو شل زره افغاني یته دغه د اینان د کار څخه پیدا کوم.
روجانا یو خاص لروی مونږ ورور رګ د سرور په نوم باندې دغه کور میجنسی کی پاکستانی کور میجنسی کی ورګه تقریبا 22 میاشت کیږي یو شنیمه 22 میاشت کی یو مصد که چاته معلومات یو چا فیسبوک میسبوک ته ساغه او که دغه نمبر ته دی زنګ وای 0 8 8 8 5 0 بیا تکراروم 0 8 8 8 5 0.
السلام علیکم کندهار ولایت تند مثالی سخت بری کوم لا پیغام دادی چې دغه زما یو د کازی دی او رحمان میر اتیش کان دی پروشکان نه اختر پر سنرمه وطن دی ورسی ک په اړ معلومات لري ماته پر دا زماره پړی کوونی چې سپراویا واچا نیوی نو سعودی نیوی سپراویا واچا نیوی نو سعودی نیوی.
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت الله صلی الله علیه وسلم پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخه له کوره وتلی او بی درکه شوی ده. زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضی نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. دی زما خپل اوري او یای دي د انډیوالان اوري. معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه ترلاسه. د اړیکو شمېرې دي سپر وستو پنزاویا دراویا دیرش دیرش بلش مرده سپر وستو یواتیا پنزستو پنزستو دیرش اصلاحی پامان
بلی اسلام علیکم جو سکر محمد نمیرم خودم دوباره کشتم به زلی چه گیش خبر کنم ما یه رو 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 بیشتو نامه رشتر رو میشه که چه نداره کسی وی دیر موزه پایل معلومات نلو دو پیر محمد زیدی دو سکر محمد او دو گل محمد برور دی دو پیر محمد دو وقتر محمد دو اکا زیدی شیر محمد نمیری در شد پایل معلومات لی یا دی خلز من رواز آوری دو پیر تیم پرداش مارا جم مست زنگوی سپر دریتا و اتسلیش دریش سلوار لیا کنتسا او نایا سپت یزلی دیوان سپر دریتا و اتسلیش دریش سلوار لیا کنتسا او نایا مدرسی زن پلش مارا دا سپر دریتا و اتسلیش یویش یو لیا دوستا او تلیش یزلی دیوان سپر دریتا و اتسلیش یویش یو لیا دوستا او تلیش خدای پاهمان سلام علیکم سلطان احمد بن ایران ده بلوچستان جلوی چگیس خبر کرد ما یه ورور رفتی شیر محمد نمیری ده واتنی شکنی چی نداره کسانگی نوزی هیچ معلومات نلیه تا سوک پار معلومات داری او یا دیز مجا واز آوری نوشت دا تلیفن پداش میرگی نوشت زنگوی سپر دریخ و تسل ویشت نویشت سپر دریخ و سلیش یهیش یه ولی دوست او سلیش سپر دریاست و ات سلیش یهیش سپر دریاست و ات سلیش یهیش وی تلوره یه دوست او سلیش
اخبار ماما جی ما دکونار دو ولایتی ما او دسرکانو دو لسوالی ما او یه نوایی یه پیغام پریدم دازادی رادیو تول ایرو دین کتا زموج یهو ماما د د ګل په نامه تقریبا د 20 کال کېږي چې به درا کړی د دې په هاړه کې هر څوک معلومات لري په دې شماره د تلیفون وي صفر وار بیا څلور څلور شپږ څلور اته څلور یو جهان مننه
هلو سلام علیکم هلمند ولایت د نوزاد سید جاجل کلی اوسیدونکو یم چه زما دوه ورونه دي په دغه نامه سره دا لس دولس دیارلس کاله کېږي چې نابره کږي نو هېڅ پته یې نشته یو د ګران محمد په نامه دی یو د حضرت محمد په نامه دی که هر چا ته دوی پته وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي موږ ته دي په دغه شمېرې سره زنګ ووي صفر اووه یو نوي څلور شپېته درو شپېته څلور اویا شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه یو نوي څلور شپېته درو شپېته څلور اویا السلام علیکم
سلام علیکم د سپیډه مزه لوند او څه څه کوم نه نه ځلې د اوسه فارې زه غمي زغبري ما ما ورسې د جرات خان په نامه دی د لمند ولایت وروره د محمد خان اکا مرحوم زوی دی کیا دغه اعلان یې به خپل اوري یا بل مسلمان اوري چې دل اس کنه کې چې د کوه نه لاړه کسه وروره
زه نه وسې جنګ دی
زه نه زه نمبر ته جنګ کوي سپه و سپه نه و دغه نه دوه نمبر بیا زده سفر وڅو تنځه یو سره ولوي دغه څه ودو نه دي سلام
زما د یو اکازي دی ورکتي مې صدلار نو میږي د علم یو لاته خبره کوم د بولان تاسو زما ته کلی وو د هر په خپل موتلې دي د کریزه کال کې شو وکړي اټس پته زما سره نو څه په دغه شمه راځي مستر زنګوي څه پر و څه پر څه پر ات دوان څلور تاسو زما د ټلیفون شمه ده اړ یو کولای شي چې دا زما د اکازې خپل خدمت خبر اوري خو په دغه شمه راځي مستر زنګوي کني زما له طرفه السلام علیکم
زما یو زیدی دی وکیل احمد په نامه دی خنداوی ولایت څخه خبره کوم یو دوی میاشتې زه کوم سم دره خو دی هر چا ته کوم معلومات یې په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي چې پر اووه سوه څلور دی څلوره چا دوایا سلام سلام پیتره
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زه بلال ترخی له کابل پکتیاکو زما د یو کاغذ د په نوم احمد ګل او د پلار نوم یې ده سمر ګل ما چا ته پته یې نه دی په دا شماره زنګ وی دی مهرباني دی تر اوسه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نولس بس دا شماره ده
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.